گرانو اوریدونکو السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د انډونیزیا د محمدیه عالمانو ټولنه وایي د افغان خواوو د موافقې په صورت کې منځګړتوب ته تیار ده زه اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د یو نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د دې سات خبرونو واورئ چې اسدالله لودین وړاندې کوي
د ټاکنو د ملاتړ نړیواله ډلې د فیفا د مشر یوسف رشید د وژنې د پلټنې غوښتنه کړې د ازادي راډیو مشرتابل افغان حکومت د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې او پاکستان کې وی ایالتي محکمې د هغه کس د ازادي د حکم ورکړې چې 2002 کال کې د وال ستریت جرنال د خبريال په وژنه په مرګ محکوم وو بشپړ خبرونه د ټاکنو د ملاتړ نړیواله ډلې له افغان حکومت غوښتي چې د فیفا د مشر یوسف رشید د وژنې پیښو څېړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري دغه ډلې نن په یو خبر پانه کې ویلي چې یوسف رشید د استازو د ټاکنو په برخه کې د افغانانو د حقونو پیاوړی ملاتړی وو په خبر پانه کې راغلي د افغانستان د ټاکنیز سیستم د پیاوړتیا لپاره د ښاغلي رشید دوامدار ژمنتیا تلپاتې او په هیواد کې دننه او بهر د درک وړ ده دوی ویلي دا ناوړه برید دا په ډاګه کوي چې افغانان هر ورځ له څومره ننګونو سره مخامخ کیږي د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید او موټر چلوونکی پرون د نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې ووژل شول طالبان وایي د برید کلاس نه لري او حکومت هم د برید د څېړنو ژمنه کړې ده د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستیال وایي ملا عبدالغنی برادر د پاکستان حکومتي روختون کې هغه ټپي طالبان کتلی چې د دې په خبره بي ویزه حالت تللی دي امر الله سالینن په یو ټویټ کې د غراز ویلي د طالبانو د تحریک مرستیال خاغلی برادر په پاکستان کې د روزنې یو مرکز ته هم ورغلی چې د ترهګرو روزون کې وهڅوي د خاغلی سالی د ادعا لمخې برادر د پاکستان حکومت نه د طالبانو د سخاوتمندانه ملاتړ په خاطر نن هم کړی ده طالبانو تر اوسه د خاغلی صالح د دغه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي پاکستان ته د دوی د دوه د پلاوی د سفر پر مهال هغه ویډیو راووته چې په ظاهر خي ملا برادر پاکستان کې د طالبانو یوې غونډې ته وینا کوي او د سولې او له امریکا سره د هوکړې په اړه ورته غږیږي د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویل په دې اړه معلومات نه لري چې دا ویډیو څومره حقیقت لري او په کوم ځای کې او څه وخت ثبت شوی ده د ازادي رادیو مشرتابل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه په واک کې دی وکاروي څو د دې رادیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تضمین شي د ازادي اروپا ازادي رادیو سرپرستی مشر ډیزی سندلر خاغلی غنی ته یو لیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دایي وژنه یاد کړي چې غاګي د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړای شو چې افغان ولسته رښتیا او واقعیتونه ونشي رسولي اغلی سندلر د دغه وژنه په تړاو د زینو نیونو یادونه هم کړي خو وايي په دې اړه ورسره هیڅ معلومات نه دي شریک شوی په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادي راډیو د دفتر مشرتابه او کارکونکو ته د روانو غوښونو یادونه هم شوی چې اټکل دی په روانو اونۍ او میاشتو کې لا ډیر شي دیزی سندلر ټینګار کړی چې 2013 کال کې په کابل کې په غبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره سره هم ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د رښتیا او در سوالو په برخه کې خپل دنده پرې نه خوده پاکستان کې وی ایالتي محکمې د هغه کس د ازادي د حکم ورکړې چې 2002 کال کې د وال ستریت جرنال د خبريال دانیل پیرل د وژنې په جرم په اعدام محکوم شوی وو دغه محکوم کس احمد عمر سعید شیخ نومیږي او د ازادي د خبرې مدافع وکیل کړی ده د سند ایالت عالی محکمې د پاکستان د ستر محکمې هغه حکم رد کړی چې ویلی وو سعید شیخ د په توقيف کې وي شیخ د همدې میلادي کال په لومړیو کې د پیرل د وژنې په پیښه کې براءت ترلاسه کړ خو د پیرل کورنۍ د دغه حکم په وړاندې دعوا ثبت کړه اوس د شیخ مدافع وکیل غوښتنه کړې چې موکل یې باید ژر تر ژره له بنده آزاد شي د وال ستریت جرنال د جنوبی آسیا د څانګې 38 کلن مشر دانیل پیرل 2002 کال کې کراچۍ کې وتښتول شو او وروسته سر ترې پرې شو هغه د اسلام پاله افراطي جنګیالیو په اړه په یو راپور کار کاوه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پاوز یا ډیپلوماټیک پرسونل د هر حمله په وړاندې خبرداري ورکړ. ولسمشر ټرمپ په ټویټ کې دغه خبرداري څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کیږي په عراق کې د ایران ملاتړ ملشي په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندیو برید کې لاس درلود. دغه خبرداري دغه راز وروسته تر دې ورکول کیږي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې د یو لړ انتخابونو وړاندیزونه چمتو کړل چې پر اساس یې ولسمشر کولی شي په عراق کې د امریکا پر ګټو د هرې احتمالي حملې مخه ونیسي. او په نړۍ کې د کورونا وایروس د چټک خپرېدا پر مهال چارواکو له عام خلکو غوښتي چې د کرسمس او د نوي کال د شپې د لمانځلو په پار له راټولېدو او غونډو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا واکسین خلکو ته هیلې پیدا کړي، ځکه سلګونه میلیونه انسانان دا مهال تر محدودیتونو لاندې ژوند کوي. له دې سره په بریتانیا او جنوبي افریقا کې د کورونا وایروس بېلابېلو بدلون موندلو بڼو د خبرداري زنګونه وهلي. دا وایروس د اصلي بڼې پرتله ژر له یو بل انسان ته د لیږد وردی. دا د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
زمو شخله آزادی رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې انډونیزیا وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو د موافقې په صورت کې منځګړتوب ته تیار دی. په کندهار کې د دین زده کړو زده کوونکي وایي نور د زده کړو لپاره مجبور نه دي چې ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي.
اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیث علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو.
د نورستان له نامنو سیمو بي ځای شوي وایي د ژمي یخني ژوند ګواشي. د اورزګان اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې کور په کور پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
تو غره خپل مشما مې دوه سیمه سخر او سید ته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو مزلمي وکړي.
د قزاقستان د پخوانی ولسمشر د خپلوانو د میلیون ډالري شتمنیو په اړه هم یو تحقیقي راپور لرو. څلور بجې او اووه دقیقې شوې. د انډونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر او د محمدیه علماو سازمان رئیس یوسف کالا وایي که افغان حکومت او طالبان موافقه وکړي دوی چمتو دي چې ترمنځ یې منځګړتوب وکوي. یوسف کالا دا خبره کابل ته د خپل سفر په مهال د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په کتنه کې کړې. د ملي مصالحې عالي شورا له قوله د محمدیه علماو سازمان رئیس ویلي انډونیزیا په افغانستان کې له روانې جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سوله راشي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د انډونیزیا په خوانی مرسیال ولسمشر او د محمدیه علماء او سازمان رئیس یوسف کالا وړاندیز کړی چې د هیواد دینی عالمان چمتو دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې بشپړ مرسته وکړي. خغلی کالا چې اوس مال په کابل کې دی ویلي دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب ته هم تیار دي او د خپلو دینی عالمانو په ژبه به له دواړو لوریو وغواړي چې د سولې خبرې په انډونیزیا کې وکړي. یوسف کالا تیره شپه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله او یو شمېر مسؤلانو سره هم کتلي دي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوسف کالا دوی ته ویلي که افغان حکومت او طالبان هوکړه وکړي د انډونیزیا دینی عالمان د دوی ترمنځ منځګړتوب ته هم چمتو دي.
امازګین د دې د کوربتوب لپاره د خبرو د مذاکراتو او پلان مخکې بیا څنګه چې د ترفیع سره د کاري د اسانولو لپاره همکاري مو بیا د خبرو کوم چې تاسو یو خو بیا له وړاندې د کوربتوب خبره د ځای جانبو دا خبره هم په خپله سره ویل چې
د ملي مصالحې عالي شورا له قوله انډونیزیا په افغانستان کې روانې جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سوله راشي. د انډونیزیا د محمدیه دینی عالمانو سازمان رئیس داسې مال افغان حکومت او طالبانو ته د خبرو د منځګړتوب وړاندیز کوي چې دواړه لوریو راتلونکي پاړو خبرو ته چې بیا هم د قطر په دوحه کې کیږي خپل چمتووالی ښودلی. له دې وړاندې افغان حکومت طالبانو ته په افغانستان کې د سولې د راتلونکي پاړو خبرو بلنه ورکړې وه، خو طالبانو دا کار د سولې خبرو تخریب وباله. که څه هم د انډونیزیا پخوانی مرسیال ولسمشر او د محمدیه د دینی عالمانو سازمان رئیس یوسف کالا هیله ښودلې چې د خپل وړاندیزونو په اړه به ژر مثبت ځواب ومومي، خو د ملي مصالحې عالي شورا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خله دې وړاندې افغان حکومت ویلي د افغانستان د سولې لپاره له ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې له مخې په دې هیواد کې تل پاتې سوله راشي. افغان حکومت په دې برخه کې انډونیزیا یو خمرستندوی یاد کړی دی. دا طالبان هم د اندونیزیا د نوی وړاندیزونو په اړه څه نه وایي. خو موده وړاندې په قطر کې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرو ځای د دواړو لوریو په هوکړه ټاکل شوی. طالبانو دا هم ویلي چې د سولې په خبرو کې به د دواړو لوریو ترمنځ هیڅ منځګړی نه وي او یوازې قطر یې د اسان چاري په توګه یاد کړی چې هغه به هم د دواړو لوریو په مخامخ مذاکراتو کې ګډون نه کوي. اندونیزیا د امریکا، قطر، جرمنی او ناروې په ګډون د هغو پنځو هیوادونو په ډله کې هم دی چې د افغانستان د سولې پروسې څخه څارنه کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پر خبریالانو ورستیو بریدونو شزینه خبریالان اندیشمنی کړی دي. په دې ورستیو کې د څو خبریالانو له وژل کېدو وروسته یو شمیر شزینه خبریالان وای د خپل ځان د امنیت او د بیان د ازادۍ په اړه اندیشنه لري. د کورنیو چارو وزارت بیا ژمنه کوي چې د ټولو خبریالانو د خوندیتوب لپاره به هلې ځلې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې ورسته یو امنیتی پیښو او د ژورنالستانو وژل کېدو شتینه خبریالانې د خپل خوندیتوب په اړه ویرولې دي. بهشتار غند چې مخکې په کابل کې له پژواک خبری اژانس سره کار کوه، اوس اړه سوی چې د خپل پخوانی دندې ځای پرېږدي. بهشته وایي د امنیتي ستونزو او ګواښونو له امله نه غواړي د خپلې تازه رسنۍ نوم واخلي، خو وایي چې دلته هم په ویرې کار کوي.
بریدونه بیخي زیات شوي ول، ترور هم زیات شوی دی. نو په همدې خاطر کورنۍ مې هم اجازه را نه کړله چې بیرته خپل پخواني ځای کې چې ما کار کوه هلته کار پیل کړم. نو اوس همدارنګه د کور نه بیخي کار کوم او یوازې راډیو سره داسې کار کوم چې زه په هفته کې یو دوه ځلې ورځم. ډېر ته اجازه نه لرم چې لاړه شم راشم.
اغلی ارغاندوی که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې به د ښځینه خبریالانو شمیر لا کم سي. اوروج حکیمی بل افغان خبریال ده چې ورستۍ نامنیو یې ذهني ارامتیا اخیستې ده. اوروج له رویټرز خبری اژانس سره کار کوي. دا وایي د ځان د امنیت ترڅنګ د تیرو نونسو کلونو لاسته راوړنو په اړه چې د بیان د ازادۍ په برخه کې پرې حساب کیږي هم اندېښمنه کړي.
طبیعي سپلای کار مهم میتونه که تاثیرات منفی داشته باشه.
طبیعي ده چې دا وضعیت باز موږ پر کار هم منفی اغیز ولري. کله چې مو فکر نه آرامه وي پر خپل کارونو هم تمرکز نسو کولای. په دې اړه اندیشمنه يم چې د بیان ازادي ورو ورو پای ته ونه رسیږي، ځکه هغه ډول چې په تیرو 19 کلونو کې د بیان ازادي په برخه کې ستر لاسته راوړنې لرو د دې ساتل هم ډیر مهم دي.
دا هیڅ سیاسي هم بسیار زیات مهم است.
اوروج حکیمی له حکومت غواړي چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي. په دې راپور کې مو غوښتل په لری پرتو ولایتونو کې هم له ښځینه خبریالانو سره خبرې وکړو، خو هغوی هم د ناامنیو ورته متوجه ګواښونو له امله خبرو کولو ته حاضر نه سوې. په ننګرهار ولایت کې ځینو ښځینه ژورنالستانو چې د امنیتي ستونزو له کبله یې ونه غوښتل نمونه واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د انعکاس ټلویزیون خبریالې ملالې میوند تر وژل کېدو وروسته یې کورنۍ د کار اجازه نه ورکوي او پر کور ناستې دي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د وروستي یوې میاشتې پر مهال د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر خبریالان ووژل سول. د ټولو نیوز پخوانی ژورنالیست یماس یواش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون خبریاله ملاله میوند، او دوشنبه په ورځ یعنی د دسمبر په 21مه په غزنی ولایت کې د الجزیره ټلویزیون خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل سول. همدارنګه د افغانستان په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې په دې وروستیو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې هم زیاتې سوي او تقریبا هر ورځ له دې عمله خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. خو دې پیښو ښځینه خبریالانې تر ټولو زیاتې زیانمنې کړې، ځکه په وروستیو کلونو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې پر زیاتو ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو سربیره د ښځینه ژورنالستانو او خبریالانو شمېر د پام وړ ډېر سوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر خبریالانو بریدونه د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا تل دغه تورونه رد کړي دي. مخکې د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی له خبریالانو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري، ځکه په خبره یې خبریالان نه پوځي یاندې او نه هم کوم قدرت. دا چې حکومت د خبریالانو د وژل کېدو په تړاو خپلې څېړنې تر کومه ځایه رسولي، د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل:
ما بر تامین امنیت خبرنگاران در هماهنگی و همکاری
موږ د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره له رسنیو سره په همغږي کار کوو. په دې وروستیو کې مو د الیاس تایی او ملال میوند قاتلین ونیول چې دوی د طالبانو د ډلې غړي دي. موږ هڅه کوو هغه موارد چې په امنیتي لحاظ مهم دي له خبریالانو او رسنیو سره په ګډه تعقیب کړو.
که هم د کورونې چار وزارت د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي او انعکاس رادیو د همکاري ملال میوند د وژل کېدو په تړاو په هر پیښه کې د یو کس د نیول کېدو خبره کوي، خو په دې اړه د بشپړ تحقیقاتو نتیجه لا تر اوسه نه ده معلومه.
د خبريالانو ژوند ته د ورپیشو خطرونو په باب د دوی اندیشنې مو په دې راپور کې واورېدې چې فریبا ظاهر وړاندې کړ. په هلمند کې د خلکو اندیشنه، په هلمند کې او بخشی په اروزګان کې د خلکو اندیشنه، په اروزګان کې خلک له دې درک اندیشنه لري چې ماشومان به د پولیو په وړاندې واکسین نشي او په دې خطرناکې ناروغۍ به اخته شي. دوی له طالبانو غواړي چې کور په کور د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. د اروزګان چارواکي وایي د پولیو د واکسین پر کمپاینونو د طالبانو د محدودیت په نتیجه کې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې نږدې 1.5 لک ماشومان د ګوزند ضد ناروغۍ له واکسین څخه بې برخې شوي دي. نور تفصیل لسیمی څخه د اصلي رادیو د خبريال پراپور کې.
د اورزګان په غسیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، د ګوزړن د واکسین د کمپاینونو پر مهال روغتیاي کارکونکو ته کور په کور ماشومان ته د واکسین د ورکولو اجازه نه ورکول کیږي. دا چاره د دې سبب سوی چې د دې سیمې اوسیدونکو باید د پولیو د واکسین د کمپاینونو پر مهال ساتونه مزل وکړي، څو خپل کوچنیان روغتیاي مرکزونو ته د واکسین لپاره ورولي، او یا باید ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې شي. د اورزګان د چوری ولسوالۍ د کلایراغ د سیمې اوسیدونکو جمعه خان چې په موټر کې له خپلو ماشومانو سره د ولسوالۍ تر مرکزی روغتونه ساتونه لار وهلې، هغه وای په رسنیو کې د ګوزړن د ناروغۍ د ګواښ او د ماشومانو د واکسین د اړتیا په اړه اوریدلی، او له همدې کبله وژده لار وهلې څو خپل ماشومان واکسین کړي.
کړي باید موږ د سرګرداري څخه خلاص وو. دوی باید هغه کسان ته اجازه ورکړي چې دوی دا واکسین کور په کور تطبیق کړي او دا واکسین د خلکو د کورونو ورسوي. اوس ما ته ګوره خپل ماشومان مې دوغ سیمې څخه راوستي، دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو ساتونو مزل مې وکړي.
د اورزګان بل اوسیدونکي کریم الله په اورزګان کې د پولیو د نوې پیښو ثبت ته په اشاره وایي د حکومت مخالف وسلوال باید په خپلو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو سره مرسته وکړي. د نموړي په وینا که د دولت تر ولکې لاندې سیمې کې وي او که د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه وي، د ماشومانو د روغتیا مسله مهمه ده. د اورزګان د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دې ولایت کې وسلوالو طالبانو له تېر 1.5 کال راهیسې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نه یوازې دا چې کور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې، بلکې جومات په جومات هم اجازه نه ورکوي. د اورزګان د عامې روغتیا پر ریاست کې د کتلوي مافیات مسول سیپدین بارک وایي د طالبانو لخوا دا محدودیتونه د دې سبب سوي چې شاوخوا 1,40,000 ماشومان د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسین څخه بې برخې سي.
دا وایرس ډېر خطرناک دی چې په یوه ورځ کې در سل کس اضافه کسان دا وایرس وخته کولی شي. ماشومان موږ غوښتنه دغه ده چې باید د دې واکسین اجازه ورکړي که په اړه طریقې وي، که دوی د هر ګوند سره مشکل لري، که د وزارت سره تعامل سره لري، که د WHO سره لري، که د یونیسف سره لري، هغه د خپل په مرام کې وضعیې کې چې موږ دغه ارګان سره مشکل لرو واکسین به وزارت سره تعامل واخلي، بل ارګان د طریقې به تطبیق کړي. خو اوس موږ ته هغه ته هم نه معلومېږي چې دوی مشکل په کوم ځای کې دي. موږ چې دوی سره خبرې کوو وایي دا زموږ د قلات وتلې خبر ده، دا زموږ د مشرانو کار دی.
شاغلی بارک وایي په 2000 میلادي کال کې په اورزګان کې د ګوزړن ناروغي 45 مشکوکې پیښې ثبت شوې دي چې له جملې 4 مثبت شوې دي. د عامې روغتیا ریاست د چارواکو په وینا دا پیښې تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسین کمپاینونو ته کور په کور د عملې کېدو اجازه نه ده ورکول شوې، خو وسلوال طالبان وایي دوی د واکسین مخه نه نیسي. د جیډلی ویان کار یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویل روغتیایی ادارې کولای سي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې جماعت په جماعت ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. افغانستان په نړۍ کې یوازې له هغه درې هیوادونو څخه دی چې لا هم پکښې کې د ګوزړن ناروغي پاتې ده. په دې ډله کې دوه نور هیوادونه لکه نایجیریا او پاکستان دي. روغتیایی کارکوونکي وایي که تر 15 کلنۍ کم عمر لرونکي ماشومان واکسین سي، نو په ګوزړن ناروغۍ نه اخته کیږي، او همدارنګه دا ناروغي له افغانستان څخه په بشپړ ډول ورکېدای سي. روغتیایی چارواکي وایي په روان 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزړن شاوخوا 45 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا پیښې ټولې په هغه سیمو کې دي چې له ګوزړن ضد واکسین نه په قطعي ډول محروم سوي او یا هم په سمه توګه ورته تطبیق سوی نه دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سابندې دل دی.
په کندهار کې د دینیز دکړو یو شمېر زده کوونکي وایي نور د دینیز دکړو لپاره د ګاونډیو هیوادونو په تیر بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نزي. د کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو پر اساس دا محل په دغه ولایت کې شاوخوا 45 رسمي دینی مدرسې شته چې شاوخوا 20,000 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. نور حل سیمه څخه د ازادي رادیو د خبريال پرپور کې
د دینیز د کلوب د مدرسې کې شاوخوا 1500 زده کوونکي ابتدایي او لوړی زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو ته رسیدي چې پر ابتدایي دینیز د کلوب سره بیره پکې په لوړه کچه دینی کتابونه هم تدریسيږي.
انه علی السلام فعل كذلك
د دینیز د کلوب د دغه مدرسو زده کوونکي وايي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالي د گاونډوي هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورته غاړتیا او لیوالتیا کم کړي. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپل ملګرو سره یو ځای د دینیز د کلوب لپاره پاکستان ته تللی، خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یو دینی مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتللی پاکستان ته زده کړه کول، د اتللی پاکستان ته خپل تعلیم کول، اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غي علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو، چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته، خپل په خپل افغانستان کې د غي علماء لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارول علوم کې زده کړه کوي، ازادي رادیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیل لستون سره مخامخ کېدل، اوس کولای شي چې د کندهار په دینی مدرسو کې د حدیثو په کچه هم لوړ زده کړې وکړي.
په خو ډیر خلک لو تلې د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په ساته باندې خلک پاکستان ته کولای ته ډیر مشکلات هم غالل، خو سربیره پر هغه باندې دی لته نو څوک کولای شي خپل زده کړې وکړي. نو اوس تلې ان شاء الله زمينه برابر ده ک چټه دوره یې ک لوړه دوره یې ک د حدیثو دوره یې ټول دی په اسانۍ سره کولای شي سلاسته راوړي.
په ورته وخت کې د دینی مدرسو مسولان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دینی زده کړو زمينه برابر کړي او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغيږي. په کندهار کې د محمدیه دارول علوم مشر مولوی نجیب الله
په شخصي مدارس کې هم د وړې دورې سنولې بیا تر تخصص پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي، فارغین لري، هر کال جلسې کیږي او دستاربندي کیږي، او په دنی برخه کې هم د معرفت په چوکاټ کې هم الحمدلله درولم دی چې مزده کوون کې په دغه برخه کې روزي او شاګردان ته تربیه ورکړي.
په کندهار کې د هغه دینی مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 45 تر رسیږي، خو سلګونه نورې دینی مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي سبسوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه 45 دینی مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 2500 زده کوونکي زده کړې کوي چې یو برخه یې انجونی دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې 45 سبب دینی مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد 45 سبب مدارس کې تقریبا 2500 تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي، چې له جملې څخه 1500 یا انجونی دي او باقی هم الکواندی.
دا گاونډوی هیوادونو پر ځای په کوردننه په دینی مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داس محل کیږي چې لا هم یو شمیر کسان دا تور لګوي چې له مجبوری څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
د نورستان مرکز پارونه او ماول سوالی ته له ناامنو سیمو کړه شوی کورنۍ وای سورجمی د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی او تر اوسه چا د مرستې لاس نه دی وروشت کړی. ویل کیږي په نورستان کې دا مهال شاوخوا 3000 کورنۍ د جنگ جګړو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
واما او پارون ته د نورستان لانه امن سیمو سلګونه کورنۍ راکړه شوی چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتي او یا بے کور دي. دا بے ځای شوی کډوال د نورستان ساړه ژمی لستونو سره لاس او گریوان کړي او وایي د دولت او مرستندوی ټولنو لاسنیوي ته اړ دي، خو د دې کورنۍ غنی وایي د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلی او که د دوی په نوم مرستې هم شوي وي مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلي. فضل مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلف ولسوالیو ته هلته واما ته مهاجر شوی دی. اکثر یو کورونا یو افغان سره همکاري په نظر کې نیول کېده. په خپلوانو توضیح کېږي لس کس یو کور نه نیول کېږي او بسته د څو چې اصلي مستحق دي هغوی په کورونا کې یو کسم نه نیول کېږي.
په واما ولسوالۍ کې د مهاجرینو شورا مشر عظمت الله بیا د نورستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو مسؤلینو باندې نیوکه کوي چې د مرسته شوو موادو په ویش کې دوی سره د معیاري مور سلوک کوي.
د واما ولسوالۍ مربوطه تقریبا درې سوه او دېرش مهاجرین دي. ورغې سره کومکونه راځي وروره د مهاجرینو په دغه کښې هم راځي. د مهاجرینو رئیس چې دی هغه وروره خپل الواد او خپله کورنۍ سرکوي وروره زموږ نمونه نه دي کې په دې کښې.
په نورستان کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو مسؤلین بیا دا نه مني چې ګنې دوی دې کډوالو سره توپیریز چلند کړی وي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو امیر ضیا الله
مونږ خو عظمت خان ته خپل الله شاهد ده نغدې پیسې هم ورکړی دي. نو کله به نور به مستحق پیدا کېږي کله به دا پیدا کېږي بلبل پیدا کېږي. مونږ د الله په نیز باندې مسؤول یو. وظیفه په غاړه ده په ایمانداري سره دغه وظیفه سرته رسو. د دېو تقریبا پنځه شپږ فامیلو ته مونږ دوه دوه سوه ډالر مونږ دې ته ورکړی دي. عظمت خان راغی او که بل راغی او مونږ ورسره همکاري کوو. تبعیض چلند پکې مونږ چا سره نه کوو.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل کډوالو ته یې په خپل وخت مرستې رسولې او که څوک ترې پاتې وي هغوی دې ورسره اړیکې ونیسي.
مهاجرین ټول که هغه واما ولسوالۍ کې که حتی د موږ د کامدېش کوشتوس ورونه سې بریکوټ نړۍ ولسوالۍ خواته وتلی ده. موږ تر یو حده پورې هغوی سره هم همکاري کوو. نو که چېرې ته ورسره ارتباط لرې او تا سره به ارتباط کړی ما خواته یې ولېږه چې زه دلته عمر مهاجرین را وغواړم د هغې په مخ کې عملا هغوی سره د موضوع هماهنګي همغږي وکړو.
په نورستان کې نږدې درې زره کورنۍ جنگ جګړو د خپلو اصلي مینو پریښودو ته اړ کړي او دا مهال د پارون په ګډون د یو شمیر ولسوالیو په مرکزونو کې په نشته امکاناتو د نورستان له ساړه ژمي سره زور ازمایي کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کورونا د کریسمس مراسم هم ګډوډ کړي دي. په نړۍ کې د یو شمیر احصایو له مخې تر 2.4 میلیارده ډېر عیسویان ژوند کوي، خو سږ کال کریسمس په داسې وخت کې رارسېدلی چې د کورونا وبا تلفات په زیاتېدو دي او د دې اخیستونې ناروغۍ د دوو نویو ډولونو د خپرېدو راپورونه خپره شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
چارواکي له خلکو غواړي چې د کرسمس او د نوي کال د لمانځلو لپاره سره راټول نه شي ځکه چې کورونا وبا په نړۍ کې په چټکۍ په خپرېدو ده. په داسې حال کې چې په سلګونو میلیونه وګړي تر سختو بندیزونو لاندې ژوند کوي، د خلکو ډېرې هیلې د دغې اخیستونکي ناروغۍ په واکسین پورې غوټه شوې دي. د کورونا وایروس د نوې بڼې په اړه چې په بریتانیا کې د خطر زنګ کړنګولی، ګمان کېږي چې د دغه وایروس بله نوې بڼه چې له اصل څخه یې سرایت چټک دی په جنوبي افریقا کې خپره شوې ده. یو شمیر اروپایي هیوادونو پرون چهار شنبه هغه بندیزونه چې په بریتانیا کې د دغه وایروس د نوې بڼې د خپرېدو په خاطر دغه هیواد ته په راتلونکو الوتنو په چټکۍ لګولي وو لرې کړي دي، خو مسافر یې دې ته اړ کړي چې د کووید 19 ناروغۍ د منفي ټیسټ سند باید له ځان سره ولري. په لسګونو هیوادونو وروسته تر دې بریتانیا ته په سفر بندیز ولګاوه چې د بریتانیا حکومت د اونۍ په پیل کې په لندن او د انګلستان په جنوب ختیځ کې ټول بند اعلان کړ. بریتانیا بیا پرون له جنوبي افریقا په سفر بندیز ولګاوه تر څو د کورونا په نوي ډول خلک اخته نه شي. د جنوبي افریقا روغتیا وزارت وایي د خطر د زنګ تر بریده د کورونا پیښې خپریږي او اوس د 6.5% ټیسټونو نتیجه مثبت خیژي. چارواکو دا نه ده روښانه کړې چې په دې فیصدۍ کې څومره د کورونا نوي پیښې دي. په نړۍ کې روغتیایي چارواکي هڅې کوي چې د کورونا دوې نوې بڼې چې ژر خپریږي وپیژني او د خپرېدو مخنیوی یې وکړي. په بریتانیا کې چې کوم ویروس خپور شوی دی همدا په څو نورو هیوادونو کې هم خپور شوی دی، خو په لږ اندازې. د امریکا د متحده ایالاتونو د اخیستونکو ناروغیو متخصص انتونیو فاوچی د چهارشنبه په ورځ بلومبرګ خپرونې ته وویل چې تر اوسه داسې هیڅ نقشه نه لیدل کېږي چې په بریتانیا کې خپره شوې نوې کورونا دې د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم وي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی.
لیدلی او لوستلی سی. ازادی رادیو تکی کام.
زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس چې څلور بجې او دیرش دقیقې دي، د لنډو خبرونو نوبت دی. اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ټاکنو د ملاتړ نړیوالې ادارې له افغان حکومت غوښتي چې د فیفا د مشر یوسف رشید د وژنې پیښه وڅېړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا مشر یوسف رشید او موټر چلوونکی پرون د نامعلومو وسلوالو په هدفي برید کې ووژل شول. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي ملا عبدالغنی برادر د پاکستان حکومتي روغتون کې هغه ټپي طالبان کتلی چې د په خبره بي ويزه حالته تللی دي. امر الله صالح نن په ټویټر دغه خبرې وکړي، خو طالبانو تر اوسه د ښاغلي صالح په دې خبره خبرګون نه دی ښودلی. د ازادي رادیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه په واک کې دی وکاروي څو د دې رادیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تضمین شي. پاکستان کې یوې ایالتي محکمې د هغه کس د آزادېدو حکم ورکړی چې 2002 کال کې د وال ستریت جرنال د خبريال دانیل پیرل د وژنې په جرم په اعدام محکوم شوی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداري ورکړ. او په نړۍ کې د کورونا ویروس د چټک خپرېدا پر مهال چارواکو له عامو خلکو غوښتي چې د کریسمس او د نوي کال د شپې د لمانځلو په پار له راټولېدلو او غونډو ډډه وکړي.
زموږ غږ ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو یو څېړنیز راپور موندل چې د قزاقستان د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف کورنۍ او نږدې خپلوانو د هغه د اوږدې مودې واکمنۍ د سباند شلو کلونو په موده کې په بهرنیو هیوادونو کې څه کم 800 میلیون ډالره په ملکیتونو لګولې دي. د دې راپور پر اساس د نظربایف خپلوانو عصري او لوکس اپارتمانونه او کورونه اخیستي دي. نور سلطان نظربایف نږدې درې لسیزې له 1991 څخه تر 2019 میلادي کال پورې د دې هیواد واکمنو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبرت مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې نوریاس نوري اوروي.
د ازادي رادیو د دغه څېړنیز راپور موندنې ښیي چې د څه باندې شلو کلونو په موده کې د نظربایف خپلوانو په شپږو هیوادونو کې پانګونه کړې او پر نږدې 250 میلیون ډالرو یې عصري اپارتمانونه او کورونه اخیستي دي. د ازادي رادیو د راپور له مخې دا ټوله هغه پانګونه نه ده چې د نظربایف اولادونو، لمسیانو او نورو نږدې خپلوانو او هغه ته نږدې سیاسي کړۍ په بهر کې کړې، بلکې دا یوه لومړنۍ هڅه ده چې هغه ملکیتونه تثبیت او ارزښت معلوم شي چې پر ډېرو له کلونو راهیسې حقوقی لانجې روانې دي او رسنۍ هم ډېرې بوختې ساتلې دي. د فرانسې د کن ښار د یوې غونډۍ پر سر پر یوې لوکسې ویلا د نظربایف د ورور بولات او د هغه د پخوانۍ مېرمنې مایرا کورمانګالیوا ترمنځ د مالکیت پر سر دا واده. همداسې د نیویارک ښار په وال ستریت کې پر یوه لوکس اپارتمان هم د دوی دواړو دعوه روانه ده. د نظربایف د دوهمې لور دیناره میړه تیمور کولیبایف د هسپانیا په کاستا براوا کې د یوې ماڼۍ مالک دی چې تل پرې جنجالو. د چاپیریال ساتنې سیمه ییزو مدافعانو د دغه ملکیت لخوا د یوه سړک د بندولو له هڅو سره مبارزه کړې ده. دا هغه ماڼۍ ده چې ویل کېږي په خپله نظربایف هم ډېر ځلې ورغلی او پکې اوسېدلی دی. د نظربایف مشره لور دریغه او زوی نور علي بیا په بریتانیا کې د څو ملکیتونو څښتنان دي چې د بریتانیا د جرایمو ملي ادارې په نښه کړي دي. پر هغوی تور دی چې پر هغو پیسو چې دغه ملکیتونه اخیستل شوي ښایي له غیر قانوني سرچینو برابرې شوي وي. دریغه همداشان د لندن په یوه مشهوره کوڅه بکر ستریټ کې هم پر ښاري بڼه د کورونو د بلاک د یوې برخې خاونده ده چې ویل کېږي د یوې نامعلومې غیر فعالې کمپنۍ له لارې اخیستل شوي دي. همداسې د دریغه یو لیور آی سلطان په لندن کې د یوه عصري ملکیت او په چک جمهوریت کې د یوه هوټل خاوند دی. په سویس کې د جنیوا د جهیل په خوا کې د نظربایف دوهمه لور دیناره دوه کورونه لري. همداسې په یو شمېر نورو ځایونو کې هم د نظربایف د کورنۍ غړي د ملکیتونو خاوندان دي. نورسلطان نظربایف نږدې درې لسیزې له 1991 نه تر 2019 کال پورې د قزاقستان یوازنی واکمنو چې پر چارو یې کلکه څارنه کوله او د هرې سیاسي هڅې چې نوموړی له خطر سره مخامخ کاوه مخه نیولې وه. د تیلو او ګازو بډایه زیرمو لرونکي د هېواد د نظربایف د واکمنۍ په موده کې د سوکالۍ پر لوري د پام وړ وده کړې، خو اداري فساد او خپلوي پالنه پکې یو عام دود شوی دی. له اداري فساد سره د مبارزې فعالان او د مرکزي آسیا د چارو څېړونکي وایي یو سیستم چې پر قبلوي دودونو ولاړ وي او یوه مشخصه ډله ترې ګټه پورته کوي د دې هېواد اوږدمهاله راتلونکي ګواښي. د شفافیت نړیوال سازمان د 2019 کال د فساد د شاخص په فهرست یا جدول کې قزاقستان د نړۍ د 198 هېوادونو په ډله کې په 114 ځای کې راوستی او د بې پولې خبریالانو ټولنې هم په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه د روان 2020 کال په شاخص کې د هېواد ته 155 ځای ورکړی دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کا
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخواله یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغېزې کوي؟
خو داسې کم جرأت کې د غرض د چار څوګې پټکه وکړي به ځان غلای کړي.
ولې کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالي کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوینه ویلې کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولن په خبرې اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخواله یوه ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کېږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
تم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګانې مې وایي، پټ چې سه مخکې ته راسې وایي دې پرې ولیدې دوا مو وایي خلاصه شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه تلل چې راغله پلار اعصاب خراب پسې ویولم په سر باندې دی جوړ کړي سر روانې مات کړې بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې راوړې پاسمان کړې ډېرې والم پلار مې
تاوتریخواله یا خشونت کدې هر چا له لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. کچیر مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي دوی ووهی او وټه کوي لروانی اړخه ډیر ځپی. خانم جان داسې مور د چکل غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یې خوي مرکه.